السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته خرغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هند له توغندوی برید وروسته په پاکستان کې د الوتکو پر تګ راتګ کې راغلی خنډ بیرته لرې شو. له بیګانی برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو نن بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو د تګ راتګ ته چمتو شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د الوتنو د مهالویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنی حالت نافذ شوی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوې دي. ډاکټرانو، نرسانو او نور صحي پرسونل ته لارښوونه شوې چې په روغتونونو کې پاتې شي. د پنجاب ایالت په ټولو ولسوالیو او ایالتي ادارو کې بیړنی حالت نافذ شوی دی. په پنجاب کې د تعلیمي ادارو د ټول وبخې د تړل د تړلو پریکړه شوې او نن ټولې دولتي او شخصي تعلیمي ادارې بندې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا وضعیت د سیمې په ګټه نه بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پر دواړو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې په خبرو او تفاهم حل کړي. سره له دې چې پاکستان د طالبانو کلیدي متحد بلل کېده، د دغه هیواد او طالبانو اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له دې خړپړ شول چې تیر کال پاکستاني الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه. د دې خلاف بیا هند له طالبانو سره خپل اړیکې نږدې کړي دي. و دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د هند او طالبانو اړیکې ډېر ترنګلې وو. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه شرمونکې چاره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک مارکو روبیو هم د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له حملو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړي دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا، که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، له هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وښيي. له بلې خوا، چین د چهارشنبې په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د حملو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو پر وړاندې له زغم او احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونه لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي. په داسې حال کې چې هند هم ویلي وو د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه 8 کسان د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره ګډه پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند بیګاني پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاتوي چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. ازادي رادیو خبرونه اوري. په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د افغانستان ترانسپورټران به د مې له دیرشمې نیټې وروسته یوازې هغه وخت پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه پاکستان ته د ننوتو د یو کلن سند TAD موده په همدې نیټه پای ته رسیږي. چارواکو ویلي د TAD د پای ته رسیدو او د ویزې او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي دي او افغان موټر چلونکو ته هم په شفافي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلونکو ته ډېر مالي زیان واوښت. او د امریکا سترې محکمې د ټرمپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د مې له 12 نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام USRAP د بیا میشتیدنو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. د افغان ایواک ټولنې مشر شان وین ډایور دا پریکړه د افغان متحدانو لپاره یو ستره بریا بللې ده او ټینګار یې کړی چې که د ټرمپ اداره دا پریکړه عملي کړي نو یو مهم پرمختګ به وي. د سترې محکمې په حکم کې په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه شوې او دا پریکړه به د مې له 12 نیټې څخه نافذوي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. خبرونه خبرونه مولا ازادي راديو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د غوی یا ثور ولسمه ده چې د 2015 کال د می ل ومنیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونې مطالب تر ډیره د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه دي. په یو راپور کې د سیمې لپاره د احتمالي جګړې پر عواقبو خبرې کوو.
د هند او پاکستان منځ کې نانرې او جګړې نوی نوی او افغانستان خو تبند سیمه کې دي، د ټوله سیمه چې دا بې ثباته کېږي او جنگ چې دی چا په ګټه نه دی.
د دې کړکیچ په اړه د نړیوالو غبرګونونو راخلو او د یو هندي کارپو نظر به هم واوري. همدارس واوري چې په سویس کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې له دې هیواده افغان کډوال د قومیت په اساس ایستل کیږي. د افغانستان په قانونو کې د غیر مسلکي کیندنو موضوع هم لرو.
غیر پنی کان کندنه چې دا غا چاپیریال ته زیان اړوي او کېدل شي د چاپیریال خوښا چې ونی او د اوبو زیرم موجود دي هغه له خطر سره مخ شي او یا د منځ لاړ شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته چې د پاکستان او هند د روان کړکیچ په اړه ده. لکه څنګه چې په راپورونو کې مو اوریدل د دوړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکیچ روان دی او تیرش با د هند پاوز د پاکستان په خاوره کې دننه په پاکستانی کشمیر کې په هغه کشمیر کې چې د پاکستان تر ولکې لاندې دی یو لړ عملیات وکړل. دا چې د دې عملیاتو جزئیات څه دي، په کومو سیمو کې شوي دي او په پاکستان کې خبرګونونه څه وو، په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال بشیر ګواخ په استودیو کې را سره دی او ترې وابورو جزئیات. ګواخ صاحب، ورستی جزئیات څه دي؟ کوم ځایونه په نښه شوي دي کوریدونکو ته په تفصیل سره ووایاست؟
ډیر مننه تکل صاحب. ورستی جزئیات خدا دی چې دا اوس لږ مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پارلمان ته وینا وکړه او هغه ویل چې که څه هم هند غټ تیری کړی دی خو دوی د ډیر صبر نه کار واخیست او دوی ونه غوښتل چې دا مسله لوی جنگ ته لار جوړه کړي. په یو قسم یې کوشش وکړو چې دا خبره لږه ټیټه وښیي او ووایي چې دومره غټه مسله نه وه. خو هند بیګا د شپې نه یوازې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بلکې د پاکستان د پنجاب صوبې په دوو برخو کې چې یو مرید کې دی او بل بهاولپور دی هغلته یې حمله وکړې او هند وایي چې دغه حمله ځکه هلته وکړې چې هلته د جیش محمد په نامه یو وسلواله ډله ده او بله لشکرې طیبه چې دواړه د ملګرو ملتونو لخوا ترګرې ګرځول شوې ډلې دي دغه مرکزونه دي او په هغه مرکزونو باندې دوی حمله وکړې. هند وویل چې د دې عملیاتو نوم سندور وو او دوو خزو قومندانانو یا جنرالانو چې د هغې د دې مشري کوله چې د یوې نوم صوفیا قریشي دی او د بلې ویومیکا سنگ نومېدل
چې یو مسلمان ده او بل هندو ده
بل سیکه ده
او سیکه هندو ده.
نو هغه چې دی هغه دواړو د خپل خبرې مکړلې چې د عملیات څنګه وکړ بلکې د هغه میزایل چې کوم حمله شو د هغه میزایل ویډیو چې په هغه میزایل کې کیمرې نصب دی هغه چې کله یو زیات زی نه خولي نو هغه ویډیو مرکز ته استي نو هغه ویډیوګان یې مخودلې چې دغه سیمنګ څنګه د حمله وکړه. نو په دوی ویلې چې نه هزاینو یفشتلې دي او پاکستان وایي چې په دغه بریدونو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي دي، شپږ څلوېښت پکې زخمیان دي. دوی که څه هم وویل چې ډېری ولسي وګړي په نښه شوي دي خو هند وایي چې وسلوالې په نښه کړي دي او بلخوا د جیش محمد مشر چې دی مولانا مسعود اظهر د هغې د تنظیم یا د ډلې د خوانه یو اعلامیه خپره شوې ده په هغې کې دا منل ده چې د مسعود اظهر نږدې خپلوان لس کسان په دې برید کې وژل شوي دي او څلور کسان د نور نږدې ملګری و چې هغه هم په دې برید کې وژل.
ګواک صاحب، مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې په دې حملو کې د هند د پاکستان پوځي مرکزونه نه دي په نښه شوي، نو اوس دا تاسو چې د مسعود اظهار خبره کوئ، داسې ښکاري چې هند خپل اهداف ویشتلي دي؟
د پاکستان پوز هم ویل چې موږ هم د دوی په ځواب کې، د هند په ځواب کې په هندي کشمیر کې حمله وکړلې، د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې او ځینې ځایونه مو ویشتل، او هغوی دا دعوه کوي چې 15 هندي تیارې ویشتلې دي، خو هند دا نه مني. بل خواته د هند چې کومه خبره په اعلامیه کې د دفاع وزارت کړي واغه دا و چې 2000 ویشتل دي، خو د پاکستان د پوز مرکزونه نه واغه، هغه دی چې د ترهګرو مرکزونه واغه موږ ویشتل دي.
پاکستان هم دا خبره تاییدوي چې په پوځي مرکزونو برید نه دی شوی.
پاکستان دا مني چې په پوځي مرکزونو برید نه شوی، او دا هم وایي دلته یو قسم ته کنفیوژن یا لک شانته ستونزه موجوده، ځکه چې وضاحت نشته چې د هند د پاکستان بخنه غواړم، د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ویلي چې دوی د هند 15 تیاری ویشتلې دي، خو بیا دام ویلي چې نه زموږ تیاری هند خاورې ته ورغلي دي او نه د هند تیاری پاکستان فضا ته راغلي. نو خلک دا سوال پورته کوي چې دا تیاری څنګه ویشتل شوي، او هند خپل وایي چې دا نه دی ویشتل شوي. اوس وخت کې حالت دا دی چې دواړه خواوې داسې ښکاري چې کوشش کوي چې دا مسله نوره پسې همداسې په همدې ځای پای ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګواخو چې د هند او پاکستان د وروستي کړکېچ په اړه جزئیات راکول. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ تر زیاتېدو وروسته متحد ایالاتونو او چین له دواړو هیوادونو د زغم غوښتنه کړې. د جنوبي اسیا دا دوه هیوادونه اټومي وسلې لري، نو له همدې کبله د دوی ترمنځ د شخړې زیاتېدا پر ټوله سیمه اغېز لرلی شي. د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې په هندي کشمیر کې شپږویشتنه سیلانیان ووژل شول، او هند تور ولګاو چې حمله کوونکي له پاکستانه ورغلي وو، خو پاکستان د هند تور ردوي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکي چاره بللې ده. لبرخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له بریدونو وروسته له دواړو اتمي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکو نفوس مخه ونیسي. لبرخوا که څه هم د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وشي. وروسته له دې چې د اپریل په 22مه یوې سختې ریسي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږویشت کسان ووژل، هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده. دوی همدا اوس پرې خبر شول. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ همدا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده، ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا وضعیت له نږدې څاري، او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې، او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکوي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال روبیو ته د چهارشنبې په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکوي، تاوتریخوالی کم کړي او وی مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بل خوا چین د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشینی څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي، هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همداراز د چین ګاونډیان هم دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو، د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل، هند د چهارشنبه سهار وختي یعنی تقریبا نن نیمه شپه یا د نن ورځې د پیل په ساعتونو کې اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي حملو کې پنه کړی دي. دواړه اټومي وسلو لرونکي ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د یوې وسلوالې ډلې په برید کې شپږویشت تنه سیلانیان ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په پلانولو تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې ځواب به ورکړي. پاکستان بیا د اپریل د دوه ویشتمې نیټې په برید کې هر راز دخالت رد کړی دی او چارواکو یې ویلي دي چې هند پرې د بریدونو تابعه نیولې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د نوي ډیلي د دریځ د معلومولو لپاره مې شیبه مخکې د سیاسي او بهرنیو چارو او بهرنیو اړیکو د چارو له یوه هندي کارپوه انند سهای سره مرکه وکړه. د ښاغلي سهای څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د هند پاوځ په خپلو بیګانیو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودلې ترلاسه کړل، یعنی وی وشتل کنه؟
یس، آی تھنک انډیاز ابجکټیو واز ټو شو.
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګریزو کړنو په وړاندې چوپ خوله نه پاتې کیږو. د ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسي جوړونکي تل حیرانو چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي؟ ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمي وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي، خو بلاخره هیڅ ولاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سوله ییزې اړیکې ټینګې کړو، ترهګریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به یې خرابوله. دا ځل موږ بښودله چې موږ به د نوي ټکنالوژۍ استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو ترهګرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه یې جوړ کړي وو.
And what next, Mr. Sahai? Operation is over.
Ha, no, le di urusta ba tse pikshi. Amaliyat pai tarasi di li di au kaba biham dawam wukri.
India said that we will seek justice.
هند ویلی چې موږ د دغو ترهګرو په وړاندې عدالت ته لاسرسی غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بې نقصو شواهدو غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دي. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردیکې څخه چیرته چې لشکرې طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېره د فعالیت کوي، هلته حزب المجاهدین او د لشکر طیبه سیمه ییزه څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو هندای کارپو انند سهای وچیل ازادی رادیو سره خبرې کولې. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. خو د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې بریدونو کې چې د هند له خوا شوي دي شپږ ویشت ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې هند اعلان کړی چې د پاکستان د کشمیر او پنجاب په یو شمیر سیمو کې د تروریستي ډلو پټنځایونه په نښه کړي.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشرفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل:
لمړی امنیتي بې‌ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو دلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکو افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي له اغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان بنس کې نالري او جګړې نوی نوی او افغانستان خطبان دي سیمه کې دي د ټول سیمه چې دا به سپات کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی. نو ما په یقین دي چې دغه سره د سیمه نور هیوادونو ته خطر دی افغانستان ته خطر
دا به داسې حال کې چې د هند دفاع وزارت د چهار شنبه په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تراکرو نه خوندې پټنځای نه بنه خکړي. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاور کې د تراګریزو بریدونو کارول کیدی. خو د پاکستان پوز اعلان کړی چې دغه بریدونو لامل د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ ویش ملکی وګړي وژل شوی او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوی دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودری له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوستو غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکسپان لیکلي پاکستان د هند د دې بې دلیل برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوز ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولي تنګدي سیمو کې وژل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ ویشت کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند او بو د تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند او بو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګا بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د افغانستان اړوند مسایل. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران مني چې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورنیو شرکتونو لخوا د ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي. دوی وایي چې دا کار هم قانون زیانمنوي او هم کانکیندونکو ته وبخي زیان اوړي.
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشین سورې شوې د باروتو چاودلو غک و، د غک د افغانستان په ختیس کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي رادیو ته را لېږلې دی. دا سوداګر چې نغ وړي نومې په راپور کې خپور شي، د غک د بګلون په شرط وایي په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورني شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي، چې له دې عمله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډیر ټیټ وي.
کمپرشل ماشینونو سره پوره کوي او بیا بمونه نه ده چې یو انفلاک کیږي. دا غیر فنی شکل سره چې دغه کیږي، هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي قیمت هغه کوټوږي، هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي. چې ماتیږي هغه یو کرور والا سره چې کیږي قیمت پنځوس لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د سوداګر وایي د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي. خو د تجکم مریات په تیرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر 500 شپږو پورې کسان یې په ترڅ کې وژل شوي هم دي. په نورستان کې یو کان کیندونکی چې دی هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو.
زخمی شویم سونو گیدن نما غزه چی دغه غور دوار کول کنه دا هلدا خدا اول سوی کی کی سوی بیا د شروم پرانی کای کنه ما واسه زخمی شویم ما باندې بونه خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورای کیږي، بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې او بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبرې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام واړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویاند ضیاء الرحمن مومند که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي وایي د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې له امله د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم غیر فني کان کندنه چې دا هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کیدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي، او کیدلی شي چې د غیر فني کان کندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان سلوی خو تر 50% پورې د دې امکان شته چې قانونو کې کومه شتمنی موجوده ده هغه خراب شي یا زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونې مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي.
اوس هم ورزو د خبرونې وروستي راپور ته په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي وایي د سویس د کډوالۍ ادارې هغه راپورونه رد کړي دي چې ګڼې له دې هېواده پښتانه افغانان د قومیت پر بنسټ ایستل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له سویس نه د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو پناه غوښتونکو د ایستلو د نظریې د مطرح کېدو په اړه له پراخ خبرګونونو وروسته د سویس د کډوالو ادارې دغه موضوع رد کړې ده. په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د سویس د پناه غوښتنې په پالیسیو کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په دې اړه سفارت له لوري په خبره شوي اعلامیه کې راغلي چې د سویس حکومت ډاډ ورکړی چې دغه ادعاوې بې بنسټه دي. په سویس کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نوی د سفارت د غوښتنې پر بنسټ د سویس فدرالي حکومت د کډوالو ادارې د قومیت پر بنسټ له دې هېواده د پښتنو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه راپور په بشپړ ډول رد کړو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي سویسی چارواکو ډاډ ورکړی چې له دې هېواده د قومیت پر بنسټ د افغانانو د ایستلو موضوع هیڅ وخت تر بحث لاندې نه و. نوموړي په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا مهمه موضوع ده ځکه په افغانستان کې طالبانو سره د پښتنو یو ګڼل او د دغې ډلې تر ولکې لاندې د دوی د امنیت او ملاتړ خبره به په هر بنسټ لخوا چې وي ناسمه له تبعیض ډکه او زیانمنونکې وي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان له دې ډلې راهله تلاش د سویس د کډوالو د ادارې له لوري د دغه راپور د ردولو په هرکلي سره وایي یو افراطي ډله په یو قوم پورې تړل او بیا د هغه قوم غړو ته سزا ورکول تبعیض دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شاید پښتون ها آسیبی
همدا وسم خې پښتانه د طالبانو لولوري ډیر سیان منوي او پښتو د دې ډلې پر ضد زیاته قرباني ورکړي. لبد مرغه په افغانستان کې ټول قومونه د طالبانو د تګلارو قرباني اندي. دا چې یو څوک خپل هیواد وځي او په یو بل هیواد کې پناه غواړي مانا دا چې خپل هیواد کې پامن کې نه دی او قربه هیواد د نړیوالو قوانینو له مخې حق نه لري چې دوی ریپورت کړي. نو موږ د سویس د حکومت له وروستي وضاحت هر کله کوو او دا چې وی ویل په دې اړه اصلا بس نه دی شوی.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ یوې سویسی ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو اسنادو کې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو د ایستلو یوه حساسه نظریه مطرح کړي. سویس ته روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې یې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لورې رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي.